السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د دروازو تړلو په نړیواله کچه غبرګونونه زیات کړي دي. د سعودي عربستان او قطر په ګډون یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا، اروپایي ټولنې او یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یو ځای شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او هغه د بشریت ضد جنایت دی. افغان یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو څو همکارانو سره د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. ښاغلي حقیقي پرون چهارشنبه په یوټیوب شبکه کې یو ویډیو ایښي او وایي چې له زندانه ډېرې خاطرې لري.
نه غواړم چې د هیڅ ترخې خاطرې یادونه وکړم، غواړم له خوږو خاطرو ووایم. موږ زندانیانو چې په یوه خونه کې وو، تل به مو له خپلو تجربو او ژوند څخه یو بل ته کیسې کولې. څه مو کولی شوی؟ زندان و هر څومره چې د ترخو خاطرو ووایست، هماغومره زندان نور هم تریخ کیږي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه، بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګونه ده. او امریکا پر څو ایرانی چارواکو د مظاهرچانو د ځپنې له کبله نوي بندیزونه ولګول. په دغو چارواکو کې د ایران لوی سرانوال محمد منتظری او یو شمیر پوځي مسؤلان شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي د ایران لوی سرانوال محکمې هڅولې چې د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو ته سختې سزاوي ورکړي. د ایران حکومت د نړیوالو له نیوکو او بندیزونو سره سره د مظاهرچانو ځپلو ته دوام ورکړی او لسګونه اعتراض کوونکي د اعدام په ګډون په سختو سزاوو محکوم کړي دي. د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او د مختلفو بنسټونو چارواکو د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ورڅخه یې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدل د نجونو او ښځو لپاره د یوه وحشتناک او بېرحمانه اقدام په توګه یاد کړی دی. ولکر توسک پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د ټولو لپاره د مایوسۍ وړ په شاتګ دی. هغه زیاته کړه چې د ژوند له ټولو برخو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو محرومول په نړۍ کې بې ساري ده. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د محصلو نجونو په اړه د طالبانو پریکړه غندي. بوریل پرون په یو ټویټ کې وویل چې په نننۍ نړۍ کې دغه بېساری اقدام د افغانانو له حقونو او هیلو څخه سرغړونه ده او افغان ښځې په ټولنه کې له ونډې اخیستو بې برخې کوي. د بوریل په خبره جنسیتي ځورونه د بشریت په وړاندې جرم دی. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو او د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې په فوري توګه د نجونو پر مخ پرانیزي. د دې سازمان د تېرې ورځې په اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان ته بسپنه ورکوونکي هیوادونه او نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغه ټپ په اړه چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ټول افغانان یې زیانمن کړي خبرې وکړي. سحر فطرت چې له دې سازمان سره د څېړونکي په توګه کار کوي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه اقدام یو وار بیا وښوده چې دوی د ښځو ضد دي.
چرخه آموزش زنان وقتی
د نجونو د زده کړې بهیر د روان کال په پسرلي کې چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې زیانمن شوی و. موږ پوهېدو چې یو یا دوه کاله وروسته به چې هېڅ د ښوونځي فارغانې ونه لرو نو د ښځو لپاره به هم هېڅ پوهنتون نه وي. خو دا چې طالبانو اوس دغه پرېکړه کړې دا په دې معنا ده چې یوه کلکه څپېړې د ښځو او نړیوالې ټولنې پر مخ وهلې ده. د بښنې نړیوال سازمان هم په یوه ټویټ کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو له اساسي حقونو څخه انکار کولو ته دوام ورکوي او اوس د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل. په عین حال کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو پر دغې پرېکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان رئیس حسن ابراهیم تها پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه اقدام چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلي د اسلامي همکاري سازمان ته ډېر مایوسوونکی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو دغه اقدام ټول اسلامي هیوادونه حیران کړي دي. قطر چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه د طالبانو دغه اقدام مایوسوونکی بللی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه ډول اقدامات به د افغانستان پر بشري حقونو، اقتصاد او پرمختیا جدي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې وي. نړیوال د طالبانو د دې پرېکړې په وړاندې غبرګونونه داسې مهال څرګندوي چې له دې مخکې نړیوالو د طالبانو لخوا ښوونځیو ته له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو پر تګ، د ښځو پر کار، سفر، پارکونو، لوبغالو او حمامونو ته پر تګ، اجباري حجاب او پر اعتراضونو یې د لګول شوو جدي محدودیتونو په اړه تل انتقادونه کړي او هغه یو له لاملونو بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر نورو لورو د طالبانو لخوا له پوهنتونونو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په وړاندې غبرګونونه ښودلي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ترې غوښتي دي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. یو شمیر ټیټپوړو طالبانو او د هغوی سرسخته پلویانو هم پر دې پرېکړه غبرګون ښودلی. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو لپو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې طالبانو د نجونو تعلیم ته لژمنو سره سره ولې دا کار وکړ.
که چیرې د طالبانو خپلمنځي دریزو ته وکتل سي د دې په رهبري کې نو ډېری دریزونه په ټکر کې دي. کله چې د نجونو مکاتب بند شول هم ځینې طالبانو یا طالبانو مشرانو کاغه سراج الدین حقانی او کانس حقانی و عباس ستانکزی و حتی تر ذبی الله مجاهده پورې دوی د دې پرېکړې مخالفت وکړ خو ونه توانېدله چې دا پرېکړه بدله کړي او نجونې مکاتبو ته ولاړې شي. نن پوهنتونونه بند شول او د دې هم دوی مخالفت وکړي. د دې مخالفتو څخه ښکاري چې د طالبانو مشرانو کې دومره قوي خلک لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 50% دی لکه نشي کولی چې دا پرېکړه بدله کړي. دې څخه ښکاري چې یو بل ډېر زورور واک شته دلته او هغه زر ډړایم چې پاکستان دی هغه نفوس دی پر طالبانو لري چې طالبان یې په وړاندې نشي درېدلی. یوه حلقه یا یو فریکشن هم په وړاندې نشي درېدلی.
آیا طالبان په دا ډول اقداماتو سره غواړي پر نړیوالو فشارونه زیات کړي چې حکومت یې په رسمیت وپېژني یا ورسره زیات تعامل وکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دې مستقیما داسې فکر ولري چې نړۍ باندې به فشار واردوي ترڅو دوی په رسمیت وپېژني، بلکې دا د پاکستان د ستراتیژیک دت یوه برخه ده. په لومړي سر کې طالبان د راتګ سره سم پاکستان خورا ډېر لابي وکړه لیکن طالبان په رسمیت ونه پېژندل شول. بیا په ورو ورو داسې اقدامات وشول، لومړی د نجونو پر مخ باندې د مکاتبو بندېدل او بیا صحایي محکمې او بیا د حدودو مسله او اوس د نجونو پر وړاندې پوهنتونونو بندېدل تر څو نړۍ دې ته متوجه شي چې هم دلته ترهګري ده. پاکستان دا کار وکړ چې افغانستان د ترهګرۍ جغرافیې په حیث معرفي کړه او دغه ټول بشري حقونه چې هلته نقض کېږي تر څو نړۍ متوجه شي چې په دې کې مداخله وکړي. اوس مداخله د کومه ادرسه کوي؟ دا تر ټولو مهمه ده. مداخله به د پاکستان له ادرسه کوي او کله چې د پاکستان له ادرسه د افغانستان قضیې ته نړۍ داخلیږي پاکستان به د تیرو 15 لسیزو په ځانګړې توګه د تیرو 20 لسیزو په څیر امتیازات اخلي، هغه که سیاسي وي که اقتصادي وي که نظامي امتیازات وي. او د پاکستان ډیره یغه اقتصادي برخه او نظامی برخه په همدغه د افغانستان په قضیه باندې ولاړه ده. همیشه په تیرو 15 لسیزو کې دی په میلیاردونو ډالر او خوراړې نظامی توکي او نور سیاسي روابط د نړۍ سره جوړ کړل، امتیازات ترلاسه کړل. نو دا پریکړه په راولپنډې کې کیږي. طالبان مجبور او مکلف دي چې دا عملي کړي. نړۍ به طالبان ته توجه کوي، په افغانستان په قضیه کې به داخلیږي د پاکستان له ادرسه. نو زه په دې باور یم چې اصلي لامل او اصلي ټکی همدغه دی.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
یو شمیر محصل انجونې وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې پر رواني وضعیت ډیره بده اغیزه کړې ده. دغه محصلان وایي په لوړو زده کړو پورې یې ډېرې هیلې غوټه کړې وې چې په راتلونکي کې به د خپل ځان، کورنۍ او ټولنې لپاره خدمت کوي، خو د دغې پریکړې له کبله دوی د راتلونکي په اړه هغه کوم خوبونه چې درلودل هغه په اوبو لاهو شول. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
زما امتحان و نور کتابونه مې کی خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوای جذبولای او د پرون زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
دا د کابل د طبي پوهنتون د استوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسن زید چې د طالبانو له لوري له پوهنتون څخه د منع کېدو په اړه ازادي راډیو ته خپل احساس بیان کړی و. د اغلی حسن زید په څیر ډېرې نورې محصلین نجونې هم د طالبانو دغې پریکړې ژړولي او خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. په کندهار کې یوې محصلې چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته خپل احساس داسې بیان کړ.
واقعا چې نجونې بدبختې دي. پرون زموږ امتحان ډېر مایوس شو ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ناهیلي شو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلودل چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې شو د تحصیل.
د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو مؤسسو د دروازو د تړل کېدو په وړاندې په نړیوالو غبرګونونو کې که د طالبانو دغه اقدام له ښځو سره جنسیتي تبعیض، د نجونو او ښځو د زده کړې پر حقونو بربند تېری یا هم په ټوله کې په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او دې ته ورته کلماتو سره غندل شوی، دغه راز هغه د اوسني او راتلونکي نسل د هوساینې او د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره هم یو ستر زیان بلل شوی دی. خو د کندهار ولایت یوې محصلې یو بل مهم اړخ ته چې هغه د ښځینه ډاکترانو او روغتیا پالانو لخوا ښځو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول د پام اړولی او وایي که ښځې له لوړو زده کړو په تېره په طبي برخه کې بې برخې شي نو د ښځو درملنه به څوک کوي.
زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوې، آیا سبا ورځ ستا مېرمنه چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټرو ته ولاړ اوسې؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي. موږ د مشرانو پریکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي، خو که چیرې طالبان خپل داسې عمرو ته عوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط سي.
ازادي راډیو ته ډېرو نورو محصلین نجونو هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو دغې پریکړې ډېرې ناهیلې کړې او خپل راتلونکي تیاره بولي.
پرون ورځ ما دا خبره اوریدلې ده، په ما باندې ډېر بد تاثیر کړی ده. د شپې خوب نه ده راغلی. فکر کوم د یو افغان نجلۍ لپاره د ټوله دنیا تپه تیاره شوې ده. هغه هېڅ لاره نه لري سل دې تیاره نه ځان وباسي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 اویا، 2000 یو سلو څلوېښت، 13000 اته سوه شپېته او 15000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.